بشته دیو
مننه کوم سید سمه عباس دوستانو یوی بل خبرونه ته شرق لاسته قبل کده سهار اته بجسوی دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکې تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه هم وروسته اوریدلی سي، خو په سر کې مهم خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی کڅنګه. د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویلې دي بی نوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر قاچاق کړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جومات کې دا تورونه لګولي وو.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی راځي، ولی امنیت د بلې ادارې لخوا نیول کیږي. هغه اداره چې پغلاو کې شریکه ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نیسي. بی له کومې ویرې او معنی هر څه چې زړه غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما امدا دي، بل څه نه دي.
طلا است، پول است، ډالر است، حتما امین است، چیز دیگری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دوغ تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرامه مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یورزنی لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربه توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیګ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیګ له 14 ټیمونو څخه د سر اووه ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلی سي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه خواو کیږو، ځکه چې موږ سره ناجایزه خبره نه کو، موږ خصي خبر کو خپل حقوق د پاره ولر او موږ دا وایو چې موږ لري آنلاین اگزام.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغېز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوو سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تور پوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پینټاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تاییدې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیزده مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 2014 مالیکال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي، خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم واوري چې د امریکا سنا جرګې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړ او په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. په کور کې لیکي اوري
دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو بری د دولتي اداره کې ځای نیولی ده. کوم کومکونه سه توزیع کیږي هغه خلکو ته سه مستحق دي وته نه رسیږي.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو، اورېدو تیار سره اوسئ. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره له دې چې وار له مخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم سوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. سفی الله ستنګزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنګ کې د دوامدارې ښکېلتیا په معنا بللی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري
یم.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانۍ ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وویستله او د همدې جنوري په 15مه رسما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. د ازادي رادیو تغواژست. د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالي کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره یې دواړه لورو ته خپله طرحه استولې ده. خو د مالی وزارت وایي چې په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالي کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولې. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
ما از دو طرف می خواهیم که
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرح کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډول والی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرحه نه ده رسیدلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته یې شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیر ونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجه طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشومو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه د راډیو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار واوري راپورونه او خبرونه مو هم لوستلی سي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، دغه ورځپاڼې احمد تکل کتلی دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب اند میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایډن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایډن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنی یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړجمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګانی کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
زموږ اخلاصادې راډیو اوري دوستانو، اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د 13 مسوده واستوي. شومر سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټینګار یې کړی چې ټرمپ به محاکمه کوي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States.
خغلی شومر ویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ټرمپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا بې معنی خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیبه معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستي ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې نو حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ، د جنوري په 14مه د استاد جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 16مه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په 16مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ټرمپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي وو چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر وو چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوی. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براءت وموند. هغه وار ټرمپ په دې تورن وو چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیزا تایید کړې او تمه ده له دې وروسته د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلاسري رادیو ری د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار به تر جون میاشتې پورې بشپړ سي. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون کړې ده. دوی زیاتوي چې له ایران سره پر 950 کیلومتره پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی او دا پروژه به د روان کال تر پایه بشپړ سي. پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو هدف د غیر قانوني تګ راتک لري نیول دي. د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال د راپور استولې دي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د اغزنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا کیونہ تر 90% پوری دا پاکستان و افغانستان تر منز پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا اتدیرشنا تر 30% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزنڈی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرتا ورسیگی
اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک.
دا پاکستان او افغانستان ترمن د ڈیورنڈ پکرخا د کال 2018 د فروری میاش کی د سیمو د ازغنتار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلی وو چې دا کار با په 2020 کی سرتا ورسوی. پاکستانی چارواکی وای دا تور خم لاری په پولا د نا قانونا تک را تک لاری نیولی دی او یوازی قانونی سفری اسناد لرون کی خلق کولې شي چې په پولا تک را تک وکي. چارواکی وای د خیبر پختونخوا کمی سیمې چې د افغانستان سره لګي په کی پسلګونه کیلومتر پولا داسې همدا چې هلته د سیمو د ازغنتار اچولو ضرورت نشته ځکه چې دغه سیمو کې د انسانانو تګ راتک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پولا هم د سیمو د ازغنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغن تار اچولو لپاره د 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست ولایته په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمی موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو مسولین وایي که امکانات ورته برابر سي د غونډې به یې تر ولسوالیو پورې هم وغځېږي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور استولی.
دا د موږ علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو په راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
خپرندویه ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او ټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دی. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو مننه چې ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د افم پر 3.15 چپه خبرونه لري. د خبرونه مو د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي. اوس بس تاسو پیغامونه واورئ.
تاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوی راتوای وای نن درکو سبا نن سبا کې ضرورت څنګه کاله مخ تیر کړ. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکم ستډيري دي منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل بانم غلطي موږ نور واس نستا یو خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخله نو واس لرو ته کور ته جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې موږ ته دي دا ګورو نمبر راکی مختر دا خپل جن توزیع کی چې مختل جن په جوړ کو الا نه دا ده چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختر دا منځکو نمبرو غامو خو رحمت السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پلي کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوې غټ موټر والا ټوله ستونزو سره مخامخ دي. لار ډیره کچه ده، ډیره خرابه لار ده، د امر پرې بندې پلچکونه لږ اوسوي دي.
زه بشیر الله حکمل په کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. درېیم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولی وو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 شوې. یو ځل بیا مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سی الحمدلله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوای چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویلي وو بینوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق خوړي. د افغانستان د ملکي هوای چلند ادارې بیګانه وخت ویلي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنی لوبه ترسره کیږي. دا لوبه د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لاس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو، نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. شغلی آستن پرون په امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. زموږه ازادي رادیو او دوستان وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو تر هغه مخه یو بل راپور هم اوریدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سیمه ایز موسیقي پیکا سوي ده. غزنی هغه ولایت چې یو وخت ځانګړی سیمه ایز موسیقي او سندرې درلودې، خو اوس دا چې دغه سندرې یا موسیقي پیکا سوي دي دلیل څه دی؟ د دغه ځای سیمه ایز سندرغړي او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقي او سندرو به خوند کېدلو بیلابل لامل نشي. نور په دې راپور کې وورو.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستي، یو ویډیو کوي، دوهم وښکوهي، خو درېم بیا هارمونیا هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړې خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده. دا غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکو د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بیلابیل لامل نشي. غلام حضرت کرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان کرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي.
دا تور پکې دی له ونی کما هولای جاتکایا یواله وسرنا وای تور پکې دی بند.
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد ګل کرباغی چې په خپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونو ورسوي، خلکو ته ذهن ورسوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګه کړې ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغېزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړې ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دای هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز پلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایزه موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي. دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسي موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
دوستانو د غزنی ولایت سیمه ایز موسیقي په اړه دا راپور خمو واورېده. اوس ورسېږي اونیز پروګرامونو ته. د ژمنې سره سم د کور کلي اونیز پروګرام لرو او ورپسې به د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورې.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. ولی په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري، دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثره وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپلوي لري. نوموړی وایي
نوم خو م لس واره نومان ورکړی دی، مګر هېڅ له موږ سره څوک کومک نه کوي. او په دوه پلاستیک وسزه کاغذونه وسزه ټول عیالم زکام دي، ټول مریضان دي، چې د هېڅ شي وس نه لرو. زموږ خبرېږو چې دغه کومک رالی پلانې د کومک رالی او موږ ته هېڅ شي نه راځي. ولاکم په دای بسته کال له روزې دي خواته ملک هېڅ لیدلي خود راغلي خو خود پته ولا لس واره م لیدلي سي اخلي خلک نه وسته لرو نه هېڅ لرو ولاک هېڅ لري اوبه نهسته اوبه به نو له بل چا راوړو ولې وس نه لرو. برمه یو څه کرایه ورکوي لا موږ د کرایې تر ودې وځو.
بله خوا د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستم شوی وای چې له دوی سره ډېرې وادې شوې وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرغ ته چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رسې بړستین او شی درکړي هغه موږ ته یو شی نه دا کړی، یو اتله ذریعه را کړې ده، نورې پیسې خلکو ته ورکړي، څوک ملکان لري شی لري، د هغو د بسل کېږي بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایستلې په دا پرمو موږ ته نه دي راغلي، او غنم دی وړه دی لوبیا دی دا ورکوي، شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي، ولې یو نومره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دي راغلي، په کرا باندې ورته پراته یو، او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم، ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، په رشوت باندې تیروي، موږ نوماندغه پاتې دي، موږ به اقصاد چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، ویشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې، بعضې کسان ته چې ډېر مستحق وو باور په خدای وکړو، چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرم، چې ځان یې زندۍ کړی وو په کور کې، چې د پکر لاسه چې نه وو که نه، بیا زه ورغلم هغه مې خلاص کړه، ګوره خلاص هم که بېرته م راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي، بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله او څه خرڅ مرڅ ورته یې وړه، نو هغه د پاره چا اوړه ورنکړل، چا ډوډۍ ورنکړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړې خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي، چې زه کوم خلک پېژنم او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي که نه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده سي موږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چل وکړو، نو دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو ته به څنګه هر څوک واوري، غیر خدای نه به څوک دې هرڅ نه اوري، دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې یا ښه واسطه.
نهویش کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو ترڅنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسېږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي او خانان نور هم شتمن کېږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده، هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وایي که چیرې د بې وزلو په نوم راغلي مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي، هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري، په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې ولای ده، دغه کوم کومکونه سه توضیح کیږي، ویشل کیږي، دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی او ته نه رسیږي، او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري، او هم د جنگو یو د وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده، جنگونه هم زیاتیږي، خلک خو به دی، نو دغه اگر مسته کولای سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی عبدالمتین حقمل وایي چې کله دې مرستو په ځای بې وزلو او غریبو خلکو ته یوه پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي، نو دا مرستې به شخصي جیبونو ته نه ځي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکرارېږي چې مستحقو ته نه رسېږي، دا ډېرې پیسې وي، دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه، داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق کته کېږي، یو 280 میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي، یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به یې مخکې تللی و، دا به ټول ملت ته رسېدلی و، هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست، پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی، دا عمل ګټې پروژې وي، خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغېزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کېږي، غم نه کېږي تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته، بلې که چیرته مجازات موجود دي، ظالم لاس ونیول شي، هغه ته جزا ورکړل شي، بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم
اسلامی فرهنگ تللی دی هم د ډیموکراسي فرهنگ تللی دی نه په دې عمل کو نه په غي عمل کو یوازې په فساد باندې کو پیګو نو په هیڅ مداخل نه پیګي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
ولاغه پر چخې کې اوس حاضر د امرسته او خلکو تور کول چې په چاو کې مزدورین ورته پیدا کیږي هغه ته به تور کول شي لاس ته ځنه ناس چې څوک مزدورین نه پیګي کوري او کتل سي آیله او کتل سي بستر او کتل سي لوخه او کتل سي به چې هغه تور کول چې داسې چې دو پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري موټر لري ژوندۍ ښه برابرې هغه واخلي خور او غریب پات
نوم مرزا خان د مسحی ولسوالۍ اوسیدونکی دا باید مسحی کسانو ته ورکړل شي هغه کسان چې غریب یې کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې غو ته ورکړل شي غریبان فقیرانو ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا و دې ته ورته پښتنې زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورالله کوثر څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد لمړی پښتنه وداسې ماتره کو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بیوازلو خلکو په نوم او دغه بیوازلو خلکو ته نه ورکول کیږي ستاسې په نظر علت به څه
او هغه چې لاملونه ډېر لاملونه دي لومړی لامل یې هغه خلک حرام خواره دي او حرام خوري د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي دا د دې یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه چې دقیقه محاسبه وجود ولري ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي که څه رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه منه ویري چې الله نه ویره ونه لري د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې ته حق راځي او دوی خپل ځان ته اوه نشتوالی دي موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او ادم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل له حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نورو مالونه خوري
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بېوزله دي هغه چې مستحق دي هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي البته اسلام په دې برخه کې څه وایي
مؤمنان مسلمانان تاسو د یو بل حق مه خورئ د یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه پیغمبر علیه السلام وايي چې مؤمن مال بغیر د دې خوښنه بل څه خوړل شرعاً حرام دی بل څه مال خوړل د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي دی او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او نامشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دوی په خپل نفس اور خوري
استاد اوس سمه لارای څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا تنظیم کړي وویني چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي اول دا او دوهم بیا په حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ وو زر افغانۍ وو یا له دې نه ډېرې ورځي بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې ورور ما دغه مال درکړ صحه کېږم ځکه څوک یې وکیل څو وکیل دغه محاسبه ما سره کړه دقیقه محاسبه به ترې نه واخیستل شي
ډېره زیاته مننه کو استاد کور وده
درنو دوستانو داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ او خواخ لره. څنګه دی، غوښه او ترکاری خورئ که نه؟ د کورونا لپاره غوښه او ترکاری ښې دي، همدارنګه سړی قوي او ځوان هم ساتي. طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت 12 ډوله غوښه او ترکاری وخوړل سي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا 12 ډوله غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدې عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر له مخې ویل شوي چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تېره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول که کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته او آرایش یې شروع کړه. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د رپورټ ورکولو را باندې ناوخته کیږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د رپورټ لیږلو را باندې ناوخته شوه. باید وختي مې رپورټ لیږلی وای. وبخزه رپورت ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانی نورم صبر وکا چې دې مال می پنی مایی کې پاتې کیږي چې دا پورا کم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای ری مال می پنی مایی کې پاتې دي.
ورته ویلی بلی و چې دې باندې و هلی وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی زه دا ځل ته ورته وای.
ها، خو چې دې ما و منی. اوه وبخه، موږ ثبت لرو که درایش دې باندې چیرته وکی خبوی.
دا سره ول خلک یې اته ادب مشرات مونږ دې زده خوینه چې یو ښه آرایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږئ. دومره خو می پرېږدئ چې دغه د شونډو خاتونه می پوره کړم.
د راپورټ لیږلو را باندې ناوخته کیږي.
ځه، قیامت به نه راټیټیږي.
څه وایي؟
وایي د شونډو خاتونه می پوره کوم.
اوف اوف، د شونډو خاتونه لا چیرته وی
زه خبرم کنی زه چې امیر ته ورشو
هغه دراجه غشوه
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو نو یو پام لا دې تا را باندې ده. اوس دغه له عبرت ډکه کیسه مو واورئ. د کلیو په پیتاویو کې په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې همدې ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک و. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود دې جوړاوه، خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا په تشناب کې یې ګذاره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک وو چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ، خوشې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابېله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بېرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شو. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه هم خوشې کړم. چې غلا نه شي کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېګار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وه. همغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ